السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستان اگزایمو د میر احمد صفی په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي تمه لري چې د افغانستان د سولې هوکړه لیک تر راتلونکو دوو نیمو میاشتو پورې لاسلیک شي. دا مو د سر موضوع ده. ښاغلی پومپیو پرون په کابل کې و او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې لیدلي. ناټو وایي روسیا د سړې جګړې د وخت د یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. دا مو مهمه بهرنۍ موضوع ده، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. پومپیو پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. تمه ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سبا پنجشنبه پاکستان ته ولاړ سي. او د ناټو د دفاع وزیرانو په دورځنۍ غونډه کې د روسیې په اړه هم بحث کیږي او افغانستان هم مهمه اجنډا ده. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سه‌شنبه پورس په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید، په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی.
I urge the Afghan government, the Independent Election Commission and all political stakeholders.
د افغانستان له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیشن او ټولو شریکانو غواړو چې د بایتبار انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره د ضروري اقداماتو ترسره کیدل باوري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې هر ډول همکاري وکړي. مایک پومپیو پرون سه‌شنبه د ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره وکتل. د ارګ د خبرپاڼې په وینا، ولسمشر غنی د سولې د بهیر، د ولسمشرۍ د انتخاباتو، د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو او له امریکا سره په همکاریو له پومپیو سره خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره مرستې ژمنه کوي چې د ولسمشرۍ د څوکۍ یو شمېر کاندیدانو پرون په کابل کې په یو لوی اعتراض کې وویل حکومت نامشروع دی او مشروع انتخابات نشي ترسره کولی. تمه ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سبا پاکستان ته ولاړ سي. دا په تیرو 4.5 کلونو کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لومړنی سفر دی. له ارګ څخه خبر شوی خبر پاڼه وایي ښاغلی غنی د سه شنبې په مازیګر کابل کې یو شمېر سیاسي او سیمه ییزو چارواکو کارپوهانو د پوهنتون استادانو او خبریالان سره خبرې کړې. بل هغوی سره پاکستان ته د خپل راتلونکي سفر په اړه باندې بحث کړی. په دې لیدنه کې ولسمشر د سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ، ترانزیت، امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره هر اړخیز بحثونه پاکستان ته د خپل سفر هدف بللی. په خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی له خولې ویل شوي پاکستاني چارواکو ژمنه کړې چې له افغان سولې او ثبات سره به مرسته کوي. افغانستان په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په دورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو اجنډاو څخه ده. دا غونډه نن چهارشنبه رسمن پیلېږي او تمه کېږي د ناټو د غړیو هیوادونو دفاع وزیرانو او متحدان به د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د سه‌شنبې په ورځ د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی دی.
While the security situation remains serious, we see a unique
The way پداسې حال کې چې امنیتي وضعیت لا هم لننګونو ډک دی، موږ د سولې د ټینګښت لپاره یو بیساری فرصت ته ګورو. ناټو په افغانستان کې سولې ایز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکا د هڅو او د افغان ځواکونو تمویل ته د ژمنتیا بشپړ ملاتړ کوي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداري ورکړی چې د دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ترامپ د سه‌شنبه په ورځ پر خپل ټوټر ویلي پر هر امریکایي څه د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. د ترامپ وینا په ځینو ځایونو کې به زیات ځواک د لمنځه وړلو په معنا وي. ولسمشر ترامپ پر ایران د نوي بندیزونو لګولو د امر له لاسلیک یو ورځ وروسته هغه هیواد ته تازه خبرداري ورکړې ده. د راپورونو له مخې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ لفظي ترنګلتیا زور اخیستی او ځینو مواردو کې تر سپکاوي رسېدلی. تهران د خبرو اترو د هڅو لپاره واشنګټن په دروغ ویلو تورن کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بخښنې سره د امریکا ولسمشر وایي د نویو بندیزونو په اعلان پر ایران د تر هغې فشار ته دوام ورکوي چې د دغه هیواد رژیم اټومي وسلو ته د لاسرسي د هڅو د بالستیک توغندیو د جوړولو او د ترهګرۍ د ملاتړ په شمول له خطرناکو فعالیتونو لاس واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي سپینه ماڼۍ له رواني پلوه معلوله ده او نه پوهیږي چې څه وکړي. ازادي رادیو اوریده عربستانی خبریال جمال خاشقجی کوژدنه د دې خبریال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې. هاتیچی چنګیز د سه شنبه په ورځ وویل د سعودي عربستان شواهد لمنځه وړي، نو په همدې بنسټ د هغه هیواد څېړنې د باور وړ نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي او ګزارشګر اګنیس کالامارد هم پرون په جنیوا کې وویل د هدفي وژنو ډیرو قضیو ته رسیدګي نه ده شوې.
The targeted killings of journalists, human rights defenders.
د خبرلونو د بشري حقوقو د مدافعانو او مخالفانو هدفي وژنې په ټولي زتوګه مخ په زیاتېدو دي. تر دې مخکې میرمن کامل کالامراد ویلی و په سلو پاڼو کې د ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان او د دغه هیواد نورو لوړپوړو چارواکو د جمال خاشقجي په وژنه کې لاس درلود. سعودي دغه تورونه رد کړي. مننه کوم چې ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري د افغانستان د سولې هوکړه لیک تر راتلونکو دوه میاشتو پورې لاسلیک شي. هغه پرون کابل کې وو او له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړې.
Regarding terrorism, we've made real progress and are nearly ready to conclude a draft text.
دا وی چې د تروریزم په اړه باندې موږ پرمختګ کړی او ډیر ژر به یوې موافقې ته ورسیږو. د ناتو دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپلو کې بحث کوي. دا مو بله مهمه موضوع ده. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
بس داسې ځای کې کینم زموږ لوګر کې ځای دی، دا سیند غاړه سمندر دی، بس داسې ښه پاک ځای وي، صحیح ځای وي، زما زه اسکم.
دا له یو موتاد سره د ازادي راډیو د ژوند رنګونو مرکه وه. بیا ما هم سهار په خیر رازو. لومړی مطلب ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی وایي تمه لري د افغانستان د سولې هوکړه لیک تر انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. مایک پومپیو کابل ته د خپل سفر په بهیر کې همدارنګه زیاته کړه له طالبانو سره خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د مساودې نهایي کېدو ته ډیر نږدې شوی دی. ښاغلی پومپیو چې پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی و، کابل کې له ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله سره هم کتلي. نور جزئیات اجمالان وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې، یعنی په راتلونکو 15 شپېته ورځو کې افغانستان کې د سولې وې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کېږي، له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي. ښاغلی پامپیو په همدې ورځ کابل کې د امریکا سفارت کې خبریالانو ته د طالبانو سره په خبرو کې د شویو پرمختګونو ځینې وروستي جزئیات بیان کړل. پامپیو وایي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې مو رښتینی پرمختګونه کړي او داسې مسودې نهایي کولو ته ډیر نږدې شوي یو چې په پایله کې به یې طالبان له خپلو نورو هیوادوالو سره یوځای کیږي او ژمنه به کوي چې د افغانستان خاوره به بیا د ترهګرو په خوندي پټنځایونو نه بدلیږي. په دې برخه کې د پرمختګ تر څنګ مولا طالبانو سره د ځواکونو د حضور په اړه خبرې کړې چې تر نن ورځې مشروطې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ل ترهګری سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغانی خبری او وربند هغه څلور موارد دي چې ل طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دی. مایک پامپیو دا هم وویل چې تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دی. نوموړي له ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته همدارنګه وویل د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي څو د افغانستان ټول لوري د خبرو اترو میز ته راکاږي. مایک پامپیو وایي موږ د افغانستان د حکومت او خلکو په غیاب کې له طالبانو سره خبرې نه کوو او وبې نه کړو، بلکې موږ کار کوو څو افغانان خپلو کې د خبرو میز ته کښېني او وکولی شي د خپل هیواد لپاره په شریکه یو لرلید پیدا کړي. کله چې د خبرو داسې میز جوړ شي لوی به وي. ډېره مهمه ده چې نه یوازې طالبان بلکې د مخالفو ګوندونو استازي، د ښځو او ځوانانو په شمول د مدني ټولنې استازي به د خبرو په دې میز کې ځای ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. مایک پامپیو د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې وویل هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. پامپیو وایي پاکستان په دې پروسه او سیمه کې د سولې په ترویج کې ډېر ځانګړی رول لري. پرمختګونه شوي او موږ د سولې په خبرو او د هر ډول توافق په عملي کېدو کې د پاکستان د عملی همکارۍ غوښتونکي یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان د عملی همکارۍ غوښتنه کوي چې ټاکل شوي سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا څلور نیم کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرتابه سره خبرې وکړي. تمه کیږي چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي. ښاغلی غنی د دې سفر په درشل کې ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې نوې فصل د پرانیستې په هدف اسلام آباد ته ځي او ډېر هیله مندي لري چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي. پرون کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر او سبا اسلام آباد ته د ولسمشر غنی په سفر پسې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د راتلونکي شنبې په ورځ له طالب استازو سره د خبرو اترو تازه پړاو پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره پرون انتخابات وشول خو بې نتیجې پای ته ورسېدل. پرون له دریو کسانو په لومړي دور کې هیڅ هم پوره رای وانه خستې. په دویم دور کې هم چې میر افغان صافي او احمد جاوید جهون سره سیالي وکړله یو هم 50 جمعیو رای ترلاسه نه کړې. نن چهارشنبه به هم د ولسي جرګې د ریاست لپاره دوه نوي کسان ځانونه کاندیدوي. تر اوسه نه ده معلومه چې څوک د دې څوکۍ لپاره زړه ښه کوي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات له یوې میاشتې راهیسې لانجمن روان دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسي جرګې غړو د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځلي انتخابات هم ترسره کړل. په دغو انتخاباتو کې عبدالشکور واقف حکیمي، میر افغان صافي او احمد جاوید جیهون یو تر بله سیالۍ وکړې. په دې دور انتخاباتو کې د جرګې نصاب 210 او د کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رای په کار وچې. عبدالشکور واقف حکیمي 15، احمد جاوید جیهون 3 او میر افغان صافي 2 رای یوړې. په دغه رایو کې 20 باطل او 10 سپینې وې. په دغو انتخاباتو کې درې واړه کاندیدان ونه توانېدل چې 50 جمع 1 رای ترلاسه کړي او د انتخاباتو دوهم دور د میر افغان صافي او احمد جاوید جیهون ترمنځ ترسره شو. د انتخاباتو په دغه دور کې 216 رای وکارېدې او کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رایو ته اړتیا لرله چې بیا هم دواړه ونه توانېدل د رایو دغه شمېره ترلاسه کړي. میر افغان صافي 8 او جیهون 16 رای خپلې کړې وې. په دغه دور انتخاباتو کې 48 باطلې او 8 سپینې وې. د جرګې موقت رئیس ملک قیس نوراغا د رای ورکولو له پروسې وروسته اعلان کړ چې د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره به د انتخاباتو دریم وار سبا ترسره شي.
دریم پړاو ته ځي. سبا ته د قدرمندو وکیل صاحبانو او د دانشانو هیله مې دا ده چې په 9 بجو تالار ته حاضر اوسې تر څو پورې دغه د دریم پړاو هم که د خدای رضا او همداسې په مینه او محبت باندې سرته ورسېږي.
که څه هم د دغو انتخاباتو په بهیر کې د کمال ناصر اصولي لخوا د یوې علني رای په کارولو او د جرګې د یوه غړي د نه لاسلیک کېدو له امله ځوک پورته شو، خو په پای کې احمد جاوید جیهون او میر افغان صافی په خپلو لنډو خبرو کې خپله ماته ومنله. تر اوسه د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دوه ځلې انتخابات شوي او د دندو د اصولو په اساس به دریم دور انتخابات هم تکرار شي. که ولسی جرګه د انتخاباتو په دریم دور کې بیا هم د رئیس پر ټاکلو بریالی نشي، انتخابات به د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ وشي چې د انتخاباتو په روانه ټوله پروسه کې یې د رایو فیصدي ډېره وي. تر اوسه میر رحمان رحمانی د 123 او میر افغان صافی د 83 رایو په خپلولو سره مخکښ دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقالې کې د کلاشنیکوف په اړه معلومات خپره کړي دي. د مقالې په پیل کې د اپریل په 6 په کابل کې د مخابراتو پر وزارت برید ته اشاره شوې ده چې په کې د 15 برید کوونکو تر څنګ 8 تنه ووژل شول او مسؤلیت یې داعش ومنه. ورځپاڼه لیکي د دې برید په ترڅ کې چې کوم کلاشنیکوفونه له برید کوونکو ترلاسه شوي دي، د هغوی له ځانګړیو شمېرو ښکاري چې دا ماشیندار د 1958 کال دی چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل. خو نیویارک ټایمز د امریکا په متحده ایالاتونو کې د وسلو د تحقیقاتو د څانګې د مشر این آر جونز په وینا څرګندوي چې دا ترلاسه شوي ماشیندار دریم ډول کلاشنیکوفونه دي. ښاغلی جونز ورځپاڼې ته دا معلومات د ایمیل له لارې ورکړي دي پرته له دې چې په خپله ترلاسه شوي وسلې له نږدې وګوري. د جونز په باور دا کلاشنیکوف په پخواني ختیځ بلاک کې لکه بلغاریا کې جوړ شوي دي او یا په پاکستان کې په جعلي ډول تولید شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په نړۍ کې تر 200 ډول ډېر کلاشنیکوفونه شته چې په لسګونو هیوادو کې جوړی شي او دا وسله د 20مې پېړۍ د دوهمې نیمایي د جګړو سیمبول ده. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان په مرسالار ټولنه کې د ښځو لپاره عدالت پیچلی دی. د مطلب په پیل کې راغلی دی برېښنا د قتل او نامشو جنسي اړیکو په جرم په 13 کاله بند محکومه ده. ورځپاڼه لیکي برېښنا د خپل 15 کلن زوی د وژلو په جرم زنداني ده، خو دا ادعا کوي چې دا هلک د دې د تره زوی چې له دې سره یې ژوند کاوه په وهلو وهلو وواشه. ورځپاڼه د 24 کلنې برېښنا په وینا څرګندوي چې د تره زوی دې ته ګواښ کړی دی چې په دې باره کې چا ته څه ونه وایي کنه دا به ووژني. واشنگتن پوسټ لیکي له برېښنا څخه یې دوه نور ماشومان ګرځولي او دا یې هم له ژوند شړلې ورته ویلي دي چې شرم دې راړولی دی. د ورځپاڼې په باور په خپله برېښنا وایي چې دا بېګناه ده او میړه یې د دې زوی وژلی او له دې سره یې هم په زوره جنسي رابطه ساتلې او ګواښ یې ورته کړی و که چا ته څه ووایي دا به ووژني. برېښنا زیاتوي د همدې لپاره غلی شوم او پولیسو ته مې وویل چې زوی یې له بامه راولوېد او مړ شو. برېښنا زیاتوي د تره زوی یې تښتېدلی او کله هم قانون پرې پلی نه شو. واشنگتن پوسټ لیکي د اوس لپاره په سلګونو افغان ښځې چې اکثر خواران دي او بې تعلیمه دي د فحشا او مخدر موادو د قاچاقو په تور په زندانونو کې شپې ورځې تیروي.
ازادي راډیو ته غوښتست ورزو کونړ ته د کونړ چارواکو ویلي دي چې د کونړ د سند لپاره د 50 کیلومتره اوږدوالی باندې استنادي دیوال جوړوي او پرونی د بنسټ ډبره کې خوده. د کونړ د سیند لپاره د استنادي دیوال یا بورډر وال به دوه برخې ولري چې یو برخه د سرکانو ولسوالۍ له نوابات پیلېږي. چارواکي وایي یا دیوال به د سیند دواړو خواو ته کیږي او د نورګل ولسوالۍ پورې به رسول کیږي. په دې اړه روحلان نوري رپورټ جوړ کړی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نوابات کې ازادي راډیو ته د بورډر وال په اړه وویل چې ټول 50 کیلومتره اوږدوالی لري او شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ به پرې لګښت راشي.
د دې لوی پروژې چې هغه د سیند مهارول دي چې تقریبا د 50 کیلومتره په اوږدوالي بولډر وال د سرکانو د پلونه تر نرګله پورې به انشاءالله دا امتداد پیدا کوي. نن یې لومړی پاس چې تقریبا د 10 کیلومتره چې دواړو خواو ته 15 کیلومتره کېږي د هغوی کار عملا پیل کېږي.
د کونړ اوسیدونکي وای د سین مهار کولې د کلونو ارمان دی، خو خبر دا وی چې په دغه همیشه بهان سیند د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي چې ورسره به تیار کورونه رڼا شي، دښتې به خروب شي، وطن به مو آباد او نورو ته به له لاسنیونې خلاص شو.
زمنګ خلک برق ته محتاج دي، اوبو ته محتاج دي، ویلو ته اوبو. زمنګ زمکه للمیز مکه زمنګ ډیر دي، تر اوسه پرې موږ دغه اوبو نه استفاده نه وکړي. موږ غواړو چې دولت په دې اخلو باندې دغه للمیز مکو د آبادی په اخلو باندې د دې برق د ایجادولو په اخلو باندې زمنګ خاص همکاري وکړي. موږ د دین رضامند یو او دین منند یو.
په زیربینی چارو کې د ولسمشر غنی مشاور پوهان شاد محمد سرګند وویل پلونه بیرغوي، د اوبو او برېښنا اتلس واړه بندونه هم د یاد ولایت لپاره منظور شوي، او همداراز د وهل شوي ځنګل له لرګیو څخه د چوکیو، فرنیچرو او نورو شیانو د جوړولو دپاره یوه فابریکه جوړوي چې دیرشو څخه تر څلوېښتو میلیونو ډالرو پورې به پرې لګ اختراشی. که چیرته په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې پښتو اوبو او زیرمو سالم کار وشي، نو د څو نور ولایتونو اقتصاد هم ورسره کېدای شي. کارپوهان وای د کونړ سیند پریمانه اوبه لري چې تلې د کونړیانو ځمکې او کورونه وړي، خو تر دې دمه ترې افغان حکومت هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د بورډروال د بنسټ ډبرې ایښودو په مراسمو کې د کونړ د والی او پوهان سرګند تر څنګ د ننګرهار والی شاه محمود میخیل، د لغمان والی محمد اسف ننګ او په لسګونو قومي مشرانو هم ګډون کړی و.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ناتو تړون د دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپلو کې بحث کوي. دوی لرسوی غواړي چې د سړې جګړې د وخت یو تړون ته بیرته ور وګرځي. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ د سېشنبې په ورځ وویل کچېرې روسیه دا ونه کړي د نورو ګامونو په اړه به پرېکړه وشي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال مصطفی صدیقي راپور اجمل اند وړاندې کوي.
ناتو وای روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د سې شنبه په ورځ په بروکسل کې چیرې چې د ناتو مرکز د خبریالانو ته وویل مسکو د نوو توغندیو په جوړولو او ځای پر ځای کولو د منځني واټن د اتومي وسلو له تړون سرغړاوه کړي. نوموړي زیاته
کړه موږ
له روسیې غواړو چې مسؤولانه چلند وکړي، خو متاسفانه د روسیې له اړخه د داسې یو کار د ترسره کولو هیڅ نښه نه ګورو. په حقیقت کې روسیا د نوو توغندیو جوړولو او ځای پر ځای کولو کار ته دوام
ورکوي.
ستولتنبرګ وویل روسیا باید د اګست تر دویمې نېټې پورې خپل د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي SS-C8 چې د نوموړي په وینا له یاد تړون څخه سرغړاوی دی له منځه یوسي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه د ناتو د دفاع وزیران به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې نن پریکړه وکړي چې د روسیې لخوا د دې سرغړاوي د دوام په صورت کې څنګه ځواب وایي. یان ستولتنبرګ وړاندې وویل
ښاغلی
ستولتنبرګ وایي زموږ ځواب به دفاعي، حساب شوی او همغږی وي. موږ روسیې ته ورته کار نه کوو، نه غواړو اروپا کې نوي اټومي مځکنۍ وسلې ځای پر ځای
کړو.
ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ناتو تړون د وسلو د یوې بلې سیالۍ د پیلولو په لټه نه دی، خو نوموړي وویل باید د ناتو دفاع باوري او موثره وي. واشنگټن او مسکو د روان کال په لومړیو کې د 1980 میلادي کال په دې تړون کې خپل ګډون وسنډاوه. د فبروري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مسکو د توغندیو د یو سیستم د ځای پر ځای کولو په خاطر د اتومي وسلو له دې تړون څخه په سرغړاوي تورن کړ. روسیې دا تورونه رد کړي. دا تړون د هغه مځکنیو کروز او بالستیک توغندیو تولید، ازمویل او ځای پر ځای کول منع کوي چې له 500 کیلومترو تر 5500 کیلومترو پورې واټن ویشتلی شي. دا په داسې حال کې دا چې د یوې تازه څېړنې له مخې تیر کال په نړۍ کې د اتومي وسلو شمیر کم شوی. په استاکولم کې د سولې د څېړنو نړیوال انسټیټیوټ د جون د میاشتې په راپورټ کې ویلي د 2019 کال په پیل کې روسیې، امریکا او نورو هیوادونو تر 10,300 زیاتې اتومي وسلې لرلې، خو د دې څېړنیزې ادارې په وینا د 2013 میلادي کال په پیل کې دا شمیر تر 14,400 زیات و. په دې رپورت کې راغلي د اتمي وسلو شمیر په قصدي توګه له دې کبله کم شوی چې روسیا او امریکا د نیو سټارټ یا نوي پایل د تړون په عملي کېدو خپلې اټومي وسلې کمې کړې. خو د سولې د څېړنیزې ادارې ویلي که چیرې واشنگټن او مسکو په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی دا تړون تمدید نه کړي، په 2020 میلادي کال کې به پای ته ورسیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. ښاغلی پومپیو پرون د خبره خبریالانو ته کړې ده تر هغه مخکې د افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په ارګ ماڼۍ کې لیدلي. تمه ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني سبا پنجشنبه پاکستان ته ولاړ سي. دا په تیرو څلورو نیمو کلونو کې پاکستان ته د ولسمشر غني لومړی سفر دی. افغانستان په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو موضوعګانو څخه ده. د بروکسل غونډه نن پیلېږي. تمه ده سبا د افغانستان په اړه باندې بحث وشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی چې د دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتو له جدي ځواب سره مخ شي. د عربستاني خبریال جمال خاشقجي کوژدنه د دې خبریال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې. هاتی چې چنګیز پرون د ملګرو ملتونو تازه موندنو وروسته په سویس کې وویل سعودي شواهد له منځه وړي. او د ارمنستان یو پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان بیا زندان ته واستول شو. لاند خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. د خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
رحیم کن
رحیم ګوره، څومره وخت کېږي چې پوډر څښې؟
دغه یو نیم دوه کاله کېږي.
که سره ته وکړه ولې د پوډر ته مخه کړه؟
یو آدم هم داسې بس خفګیان جګرخونی مشکل حالات بس داسې اکدم دماغ باندې مې راغه. داسې پوډریم نه یم چې والا سیند لاندې ورننوځم خلکو سره داسې مردار قرآن سره کښېنم.
چېرته کښېنې؟
یا حالات داسې بس داسې ځای کې کښېنم زمونږ لوګر کې ځای دی، داسې سیند غاړه سمندر دی، بس داسې ښه پاک ځای وي صحیح.